السلام علیکم دا زدید راوی ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیر مکاریز سیم ستاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو خبرونه کچې رستا د زمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کاله کېږي چې دلې دی. کله یو ځای شي چې کور مېلته دی، کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې 0 0 5 0 9 1 5 2. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 0 5 0 9 یو و پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام
اوریدونکو، دا پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
د آزادی میلمه، د آزادی میلمه د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. د خبرونې ته مو داسې یو څوک میلمه کړی دی چې کلونه کلونه د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د کلیوالو ښځو په تیره بیا د کونډو او رندو لاسنیوی کړی دی. زموږ میلمه نه ده انارګله زیرک چې د یوې مرستندوی ټولنې له لارې بې وزلو ښځو ته مرستې رسوي. اغلی زیرک خبرونې ته ښه راغلاست. په پیل کې که په خپله خپل ځان اوریدونکو ته وروپیژنئ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د ازادي راډیو له لارې نه اول سلامونه او نیکی هیله تاسو ته، بیا دغه راډیو له لارې نه ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. زه په پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې زیږیدلی یم او فعلاً دغلته اوسېږم. یعنی ما تر 12مه پورې مکتب ویلی ده او 4 کاله مې پوهنتون ویلی ده. په مکتب مې د علي مخزن په لیسه کې یو مشهور لیسه ده په پکتیا کې. دغه په لیسه کې ما تر 12مه پورې خپله زده کړه سرته رسولی. بیا پوهنتون مې د زمزم پوهنتون کې دی، د ډیپلوماسي بخش کې ما پوهنتون دلته ویل دي پکتیا کې. او ما په پکتیا کې په 14 ولسوالیو کې مختلفو کلیو کې ما خدمت کړی د ښځو لپاره.
تاسو ویل چې په پکتیا کې مو ټولې زده کړې هلته کړې دي، لوړې زده کړې مو همالته کړې دي. دا په ګردیز کې و ټول که نور ځای کې؟
دا ټول په ګردیز کې و. یعنی په کومه سنه کې زما خپل 12م سنف پاس کړی دا د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې و. ډېره یو ښه دوره و. پوهنتون مې د اوس ویلي دی. بعد لږ نه هغلته خو یعنی 12م اسناد بس څوک اخیسته که نه، هغه یعنی ډېر ډیسپل واړه درجه معرفي کېده. خو پوهنتون مې دغه امارات اسلامي کله راغله په 2020 کال کې. په هغه کال کې ما شپږ سمستره مې ویلي او دوه پاتې و. بیا دوه سمستره مې په دغه اوس په امارات کې وویلي. هغلته مې لیک دسیا خوا دې خو بس مشکلاتونه و. خو موږ کوشش وکړه سه دوه سمستره ووایو. او بدبختانه سه مایوسه په دې سه اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی.
ولې مو ډېر په ځنډ سره لوړو زده کړو ته مخه کړله؟ تاسو ویلي ډاکټر نجیب په وخت کې
د افغانستان خلک خصوصا دغه ښځینه طبقه خو ډېر دغه اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي که نه. ولې په دې سیمو کې اقتصاد ضعیف و او نور د کور څوک نه اوس کار یې کړی وایي. ما یو خاوند اوس هغه د جمهوریت په وخت کې دلته خپله دولت کې وظیفه لرله. یعنی تاسو ته بهتره معلومه ده سم مخکې هغه کسان چې رشوت یې نه خوړل، غلا یې نه کول او د خلکو حق یې نه خوړل. یعنی د یو سړي منصب معاش د هغې رتبه ډګروالي و. دومره معاش یې نه و. د هغې په معاش باندې موږ ګزاره نه شو کوی. ما وغوښته سه 12م خلاص کړی و. ما غوښته سه زه وظیفه وکړم. یعنی وخت مې نه سو پیدا کوی. بیا په اخر کې تصمیم ونیول سه اول کې خو دغه 12م اسناد چې هر چا لرل هغه ډېر دسې یعنی مخکو کنه دوی ار څو د احترام په سترګو ورته کتل چې دا دولسم پاسه ده ورو یعنی هغه لسانس مو یم چې باید څوک هر څوک لسانس سوي باید ماسټري ولري ډاکټرا ولري ما هم غوښته چې زه باید پوهنتون ووایم ولې په دې سه زه زما قوي نه یي زه نور نشم کولی چې وظیفه وکړم یعنې که نه سیدي سه وګورې د اسناد نه مهغه تجربې کاري ډېر ښه یي ما تجربه زیاته ده خو مګم اسناد مې نه و بیا ما دا اقدام وکړه ما پوهنتون وویلې هغه پوهنتون مې شپږ سمستر وویل دوه سمستر پاتې شو لږ ګډوډي وو اوس امارات سره راغله بعد له هغې نه چې بیا پوهنتونونه شروع سو بیا هغه کوشش موږ څه هغه دوه سمستر نور هم ووایو نو اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی په پوهنتون خلاص کړی
تاسو د پکتیا زمزم دا یو خصوصي پوهنتون ده اوس هم فعال ده دلته مو کوم رشته ولوسته
فعال ده خو مپس فانه ده کزینه و لپاره نه ده فیم لپاره نه ده نارینه و لپاره
اداره و دیپلوماسی
ده
مخواه خیده ده رشته و آیا ووز چی ده کار کوئی ده رشته سر متلالی ده ده کار چی مخته بوده
بله بس تلالی ده و خو آسی نه خو ده خو اداره و دیپلوماسی پوریاله نلری کنه مګه خو ستلو سره کار کوي کنه زه خپل د افلاق دی فیمل د بخش افسر یم یعنی ټول خود کفایي پروژې دي چې موږ په ساحه کې پروژې تطبیقو د فزل لپاره چې مثلا په دې دغه پروژې نه برخمنې سي په دې باید خپل حق او حقوق نه خبر سي چې موږ مثلا شومره حق لرو شومره حقوق لرو موږ باید څه وکړو چې موږ په خپل حقوق ودرو موږ دا پروژې سي د خود کفایي لپاره
د ښه موضوع تاسو یادونه وکړل چې کلیوالي ښځې څه حقونه لري آیا دوی په دې پوهیږي چې حقونه یې څه دي دا یو جالب موضوع وه دوه ورځې مخکې د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ و د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم په خپل ایکس پاڼه کې لنډ لیکلي دي چې وایي راځئ چې په ګډه د کلیوالو ښځو حقونو ته پراختیا ورکړو تاسو چې دومره کلونه تجربه لرئ کلیوالې ښځې په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي کومو حقونو څخه دوی باید برخمنې واوسي
اوس خو چې موږ او تاسو وایو کلیوالې ښځې خو څه کوي یو ماشوم هم په دې پوهېږي چې څه حق لرم که نه ښځې خو پوهېږي ولې په دې اوس ټیکنالوژي ډېر پرمختګ کړی ولې په دې څه خلکو رادیوګانې اوري تلویزیونونه ویني و مثلا اوري که نه دا جمهوریت کې خو سې بعضې برنامې به و مثلا د مور ورځ به و د معلم ورځ به و د ښځې ورځ به و موږ به د هر ولسوالۍ نه ښځې دعوت کولې دلته لوی تالار و موږ به ښځې دعوت کولې ښځو ته به م توفیه ورکول مثلا ښځو ته به م سي تاسې دا حق لرئ مثلا خاوند هم دا حق لري ماشومان هم دا حق لري یعنی هر څوک په دې باندې پوه وو څه زه څه حق او حقوق لرم خو بعد پښتانه اوس زیاتر په ولایتو کې جنوبي ولایتو کې د کوم حقوق چې اسلام ورکړی دی هغې نه هم هغه حنانات ډېر معتبر که نه خو یعنی د وخت او زمان سره خلک پوهېږي یعنی و ډېر تغیرات په خلکو کې راغلی
بل تاسو ویل چې ډېر کلونه مو کار کړی کوی شي وایي چې څومره کلونه تاسو د همدغه مرستندوی کارکوونکي پاتې شوي یاست او تر ډېره مو آیا کاري چوکاټ کې د بېوزلو ښځو سره مرستې کولې او که په ټوله کې د لریو کلیو او بانډو له بېوزلو خلکو سره
په دغه څوارلسوالۍ په لرې پرتو ولسوالۍ کې ما د بېوزلو ښځو لپاره موږ پروژې تطبیق کړی 2004 نه را په دېخوا موږ دغه ښځو سره د ښځو سره موږ غواړو چې د ښځو لاسنیوی وکړو د بېوزلو ښځو د یتیمانو او د کونډو ښځو لاسنیوی وکړو باید وکړو په دغه 2004 نه را په دېخوا په د مختلفو ولسوالۍ کې په کلي لرې کلي بنډو کې موږ ښځو ته د ښځو لپاره فعالیتونه لرې او د ښځو لاسنیوی هم کړی
په کومو برخو کې مثلا کولی شو وایي څه ډول لاسنیوی مو کړی دی په کلیو بانډو کې ښځې مختلفو ستونزو سره مخامخ دي ډېرې اړتیاوې یې شاید مختلفې وي
تاسو ته خو د دود او دستور دومره معلوم نه دي که نه پکتیا خو یو خصوص لري خصوصا په لرې پرتو ولسوالۍ کې دا مرکز ګردیز نه درته کوم لرې پرتې ولسوالۍ داسې ولسوالۍ دی چې د هغې یوه ښځه څه کونډه کېږي هغه اقلا که یو ماشوم ولري بس نور د اجازه نه لري چې دا بل میړه بل واده وکړي که لاس ماشومان ولري بس په هغې باندې به کینې د دې فامیل سرپرستي به د دې په خپله غاړه وي نو موږ غوښته موږ به سروې کول ګرځېدو بس دغه خور مثلا چېشته ضرورت لري مثلا که موږ به داسې کونډه اوس هغه به مځکه لرله موږ باغونه جوړول مثلا که داسې یو زنانه به اوس هغه به کونډه و نور داسې عاید نه لرله موږ هغې ته د مالداري پروژه هم انتخاب کړی مثلا پسونه هم ورکړی دي چرګان هم ورکړی دي غواوې هم ورکړی دي چې مثلا دوی د دغه نه د دوی د دغه حفاظت او ساتنه وکړي په اول قدم کې ترینینګونه ورکړی چې مثلا که ته د غوا ساتې د دغه غوا ساتنه پر ساتنه او روزنې په باره کې دوی ته ترینګونه ورکړی چې موږ تا ته د غوا درکو د دې لپاره درکو چې ته دغه غوا د خپل ځان لپاره وساتي، خپل بچیان دې پې وساتي، هغه باقي مانده شودي مستی سوي هغه خرڅ کړي، دغې په پیسو باندې ته د خپل کور ټول مشکلات ضرورت پیل کړي. یعنې موږ د ډېرو ښځو لاسنیوی کړی، موږ مختلفو پروژې د ښځو لپاره تطبیق کړو.
دغه پروژې مو چې تطبیق کړي دي، بیا کله هم څاري تعقیبوي چې آیا نتیجه یې ورکړې ده نه ده ورکړې؟
هر وخت موږ د نظارت لپاره جوړ کړو. یو دفتر څه تقریبا د شل درویشت کاله کېږي چې دای فعالیتونه فعالیت شروع کړی په پکتیا کې. یعنې زیاتره پروژې دغه اوس بندې شوې، کارونه یې وتړل شو. خو ټیلو هغه پروژه ده که نهسې، یو خو د چا حق نه خوري او بل هر کار یې شفاف ده، هغسې سروې کوي. اما کوم کس مستحق وي، هغه کس انتخابوي، او هغه کوم شی چې دوی ولري هغه هغې ته یې رسوي.
د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت بیا هم هماغه شعارونه پخوانی تقریبا په یو بله بڼه باندې تکرارېږي، وایي چې باید د کلیوالو ښځو د مهمو غمرستو باید ستاینه وشي، دوی د کرنې او کلیوالي سیمو پراختیا کې مهمه ونډه لري، د خوړو په خوندیتوب کې، د ښې تغذیې په برخه کې او د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې. آیا تاسو له دغه شعار سره موافق یاست چې که د کلیوالو ښځو لاسنیوی وشي کولی شي چې په دې برخو کې دوی هغه ټولنه له یوه وروسته پاتې حالت راپورته کړي؟
بالکل سل په سل زه تاسو ته اطمینان درکوم، زه د دې پلوی هم زه دې طرفداري کوم. ولې په دې چې یوه ښځه په کور کې هغې ته یتیمان پاتې دي که نه، که چېرې د دې لاسنیوی کېږي، د دې یو فامیل ته یو نفقه برابرېږي، د دې سره یو مرسته کېږي، کومک کېږي، دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده. ولې په دې چې هغه بل څوک نه لري، واړه یتیمان ورته پاتې دي، بل طرف ته یې مخ نه اوړي، نو مجبور شي د دغسې ښځو نه باید لاسنیوی وشي او د دغه کار باید ملاتړ وشي.
یو خو د کونډو رنډو لاسنیوی دی، په ټوله کې د نورو ښځو هم تاسو لاسنیوی کوئ؟ هغه چې په کورنۍ کې اوسي، خاوند لري، نور کورنۍ نور غړي لري؟
ګوره زه خپله شخصا داسې یو عادت لرم، دا ما عادت ده که نه، تبعیض هېڅ خوند نه راکوي. زه باید یو انسان تبعیض ونه کړي. ما سره دمغه داسې خوند دي په اوس فعلي شرایطو کې چې هغه په کور کې زوی هم لري، خاوند هم لري. مګم هغه زوی او خاوند مخکې کار لرله، ماشي اخیسته، یا مثلا د کوم بل تجارت لرله، کوم بل کار لرله، اوس یو شی هم نه لري. هغه نن ضرورت لري حکومت ته. یوه ورځ موږ دلته جمع کول، ما چې هغه کسان خو سې پیسې لرله، سرمایه یې لرله که نه، هغه خو اوس وایي څه نهشته، څه نه یې لرله، هغه بیخي په صفر کې ضرب ده. یعنی اوس په اوس فعلي شرایطو کې د هغه کناری نه لري او که یې نه لري، د ټولو اقتصاد صفر کې ضرب ده. ټول مرسته ته ضرورت لري، حکومت ته ضرورت لري، لاسنیوی ته ضرورت لري. قسم د دېسه کسان دي چې پنځه زمانې په کور کې، شپږ زمانې په کور کې دي، بس عاید نه لري، هغه هم
یو د چې ډیر مستحق ده، یو د چې ډیر مستحق نه دی. دغه توپیر تاسو څنګه کولی شئ چې مثلا چاته مرسته ورسوي، هغه لومړیتوب چاته ورکوي؟
مثلا یتیمان لري کور کې، بېوزلي دي، نارینه نه لري، هغه ډیر مستحق دي. په اول قدم کې باید یو لاسنیوی وسي، دغه کسانو سره باید مرسته وسي. هغه کور کې سرپرست نه لري، یو نانوار د کور نه لري، د هغو سره باید په اول قدم کې مرسته وسي، کومک وسي.
دومره موده کې چې تاسو په تېره بیا د کلیوالو ښځو لاسنیوی کړی دی، بیرته مو د دوی هغه عکس العمل لیدلی دی کله چې زه یوې سیمې ته، یوې منطقې ته، د دوی تاسو سره چلند تاسو داسې یو روحیه درکوي چې بیا هم همدغه خپلو هڅو ته دوام ورکوي؟
تاسو باور په خدای وکړئ نوري صاحب، زه همدا اوس تاسو سره غږېږم، ما ته بېخي ژړا رسي. یعنې دا ښځې دومره د موږ سره صمیمي دي که نه، چې ما سره د ټولې شمېرې دي، یعنې ټولې ما ته د کور نه وایي. تاسو باور په خدای وکړئ چې ډېر وخت تېر شو چې موږ په کور کې ناست وو، تحولات راغله، بل لقې سو، موږ بیا سروې کړی وو، په جمهوریت کې هم کړی وو، دا هر څه پاتې شو، ګډ ور سو کار که نه. بیا کله چې موږ دوارې لاړو، د یو نه نظارت کول، سهای موږ دا سروې کړی وو، د خلک په جای دي که نه دي، چې موږ بېرته دوی سره څه تعهد کړی، موږ په هغه تعهد باندې عمل وکړو، چې موږ بېرته دوی تللو، د دوی کورونه مو سروې کړل، قسم ده که نه، دغه هره ښځې به داسې د خوشحالۍ نه بلکې سپټاپو له زړل سوه. خو دا امید بېخي نه لرله چې تاسو به بیا راځئ چې موږ پوښتنه کوئ. یعنې دومره ښه خاطره موږ د دوی لرو، یعنې بېخي ټولې موږ ته داسې څه ویل که خوندې مندې قسم دا هر یوه یې په څنګه وکي پښتنه وکي سو اوس نه راځي اوس خو دې موږ پښتنه نه کوي که ځان سي کنه اره و دوی خپل دې موږ پښتنه کوي دومره صمیمي دي خلک
ډېر ښه اغل زیرک تاسو کار واقعا هم دې ستاینه ورلې پلوریکلی او باندې کوم مثلا تاسو دا د پټیر به د خزو لاس نه وای کوي مخکې تاسو که څه هم لنډه یادونه وکړه د خپل شخصي ژوند تاسو ویل چې شپک ماشومان لري کوي شي راته وای چې ماشومان مو غټ دي زده کړې کړې دي یا کوي
وونه لري سبز دا کلی کړی دی یو زوی مې دا زمزم پانتونی ویلې دی سارن ولې او قزای ویلې بل زوی به دی هغه کو پرتیس دندانې ویلې او بل زوی مې ټول سم نه خلاص وی او کل پانتونی ویلې ادبیات دی او د ډیرو مشکلات اقتصادي مشکلات د وجه نه دره یو دوه هفته کیږي چې دوبۍ ته مې لګلې په ویزټ باندې هلته ویزا لګیا غلط کار کوي نو بس مجبوریتونه نه کېږي سه کارم نه یو فامیل درپسې بیا نه کېږي او لورکۍ مې سه دغه یو لورکۍ مې دولسم نه خلاصو د بل لورکۍ بس جمهوریت کې دولسم نه خلاصو یو کال پانتونې وویل چې دغې هغه خپل انتخاب سو ژورنالیزم یو کال پانتونې مو وویل بعد له هغه نه پانتونونه متوقف سو نو بیا پاتې سو نو اوس مې ورته ویل سه ولو چې کې ته په کور کې دغسې بې سرنوشت پاتې کېږي نو دا څه داسې زده دي هغه دې م له زړه وځي اوس دلته یو شخصي پانتون د رڼا په نوم سه هغه قابلګي او نرسنګي ده بېرته مې په یقې کې اوس ورته داخله وکړو اوس هغه پانتون وایي
دغه د دو لونو چې تاسو یادونه وکړه دوی څه غوښتل چې کومې رښتې ووایي لوړې زده کړې وکړي چې اوس متاسفانه له محروم دي
د یو لورکۍ خو مې ژورنالیزم سره یې علاقه لرله بیا دولتي پانتون ژورنالیزم کې کامیاب هم شو او د بله لورکۍ مې سجامه درته وکړه چې دولسم نه فارغ دی د بس د نظامي هغه سره علاقه لرله دې ویلې چې زه هغه اکاډمي پولیس وایم نو اوس د بله برس مې ورته ویل معلومات چې لکه تا ته به هم دغلته ثبت نام وکړم ته به هم دغه زمزم ووایم دې ویلې چې زه زمزم نه وایم او زه بس کله خدای یو رحمت زه بیا افسري وایم هلته سره خپل
نن خپل خواخه ته د پریخي دي چې هرڅوک
بالکل
په ټوله کې تاسو ویل چې په پکتیا کې په څوار لسو ولسوالیو ګرځېدلې یاست او دغه د ټي ال او سره چې تاسو کار کوئ په دومره کلونه خلکو ته مومره سره سولې دي په تیرې بیا بي وزلو خزو او کندو ته مخکې مو چې دا مرستې رسولې او اوس چې رسوي آیا په مرستو کې په دې وروستیو کې کوم کمښت راغلی دی نشي کولی چې په هغه ډول مو چې په تیر د جمهوریت دوره کې په تیره بیا له دغو بېوزلو کسانو سره مرستې کولې اوس نشي کولی آیا هماغه ډول مرستې ورسوي
د مرستو اندازه هم کمه شوې ده او بل موږ هم د سپاه آزادانه ټولنه نشو کولی سه لاړ شو مثلا دوی نه نظارت وکړو دوی د کارونو نظارت وکړو دوی دې ته نه وکړو شاید دوی نور څه غواړي مثلا څه تقاضاوې لري هغه کوم مثلا د باغداري پاکله یا د زراعت پاکله چې موږ تخمونه ورکړی موږ د هغو نه نظارت وکړو څه وایي ګورو شاید دوی په صحیح صورت په صحیح طریقه استفاده تر کوي که نه کوي واقعا کمښت راغلی ولی په دې سه اوس ډېر موسسات کم سه کنه
په ټوله کې په پکتیا کې ځمکه ډېره کمه ده د کرنې په تیره بیا د دغسې ښځو چې تاسو لاسنیوی کوئ د بېوزلو هغه برخې مو ځانګړې کړي دي چې کیدای شي دوی سره مرسته وکړي او دوی تر یوه حده پورې له اقتصادي پلوه په خپلو پښو باندې ودرېږي مثلا هغه کومې برخې دي
بالکل موږ بالکل دا په نظر کې نیولې ده موږ ما وویل کنه چې موږ سروې کوو مثلا یو چا ته چې موږ باغ په نظر کې نیولې ده موږ اته زو د هغې مځکه اندازه کوو سروې کوو موږ هغې ته د هغې مځکې په اندازه باغ ورکوو مثلا واقعا تاسو خبره پکتیا کې مځکې کمې دي د خلکو په لرې پرتو ولسوالۍ کې ټول غرنۍ مځکه ده کنه موږ دا په نظر کې نیولې چې په هغه غرنۍ مځکه کې کوم شی حاصل ورکوي مثلا هلته چهارمغز دي هلته زنغوزي دي یعنې قیمتي میوه ده موږ د هغو لپاره د دغې هغه په نظر کې نیولی دي خلکو ته ولې په ټیلو د ډېر وخت کې فعالیتونه کوي موږ د دوی لپاره د دوی نیالګي دلته تربیه کړی دي انجینران و تربیه کړی دي بعد له هغې نه ولسوالیو ته وړی دي په خلکو باندې توضیح کړی دي یعنې تاسو باور وکړئ هغه چهارمغز چې موږ په خلکو په پټان کې خلکو ته توضیح کړی دي چې موږ اوس ورسه وګورو د هغه د دوی هغه خپل غرنۍ چهارمغز یو خوند لري د ټیلو ته توضیح کړی د چهارمغز لري مثلا کومه مځکه څه شګلي نه ده موږ هغې ته په نظر کې نیولی د باغامو باغونه مورته جوړ کړی دي مثلا چې څوک د سبزي لپاره مځکه لري موږ خلکو ته سبزي ورکړی مثلا د ښځینهو لپاره د کچن ګاردن یا باغچې خانګي څه وایي د هغو لپاره سبزي په نظر کې نیولی دي په مختلفو بخشو کې موږ سروې کړی د خلکو نه میلې چې مثلا ته کوم کار کوی سي باغ غواړي مطاري غواړي سبزیجات غواړي هر څه چې دوی خپله تقاضا کړي به هم هغه مرسته ورسره کړي
ډېره زیاته تقاضا د دوی په کومو برخو کې ده
ډېره زیاته تقاضا خو د دوی صدا د زنانه خصوصا زنانه زیاتر د مالداري سره علاقه لري مالداري سره او مرغداري سره دغه سره علاقه لري.
نتیجه یې مور کړی ده مثلا هغه چې تاسو سره مرسته کړې دي که فارمونه مورته جوړ کړی وي یا د چرګانو یا مثلا د غواګانو اته مثلا د وضو یا د نورو په دې برخه کې هم ورسره داسې مرسته کړې دي.
تاسو باور وکړئ نو دې سبې موږ راتلونکي پورې پروژه مو د اسلسي په نوم باندې هغه پروژه دې موږ ختم شوې ده. بل ورځ کابل نه راغلی و دغه بسلان سروې او ملک سروې کوله. بیا سلام تاسو باور وکړئ چې موږ دوه دوه میږې ورکړلې وې کنه اوس یې هغه دوه دوه میږ ونه چې سره میتر جوړې کړی بس هغلته مصاحبې ورسره وکړه. دوی ویلې چې موږ مثلا په کال کښې دغه میږې چې موږ ته لنګېږي دوه بچي چې کوي خزینه وي موږ ساتو د هغه بېرته هغسې موږ ته میږه سي غټ سي او نور بچي وزېږي او که نر وي موږ یې خرڅوو مثلا په هغه پیسې باندې موږ د خپل کور مشکلات پرې حل کوو. یعنی خلکو را میتر جوړې کړی مثلا د دوه میږو نه یار یوه لس میږې دولس میل میږې اته میږې تر جوړې کړی دي او غوا هم څه ورکړی و. تاسو باور وکړئ سه هغه غوا یې که خرڅه کړی ده یا مثلا وخت پرې تېر شوی د هغې غوسه یې ساتلی ده یا مثلا هغه غوا یې خرڅ کړی ده د هغې په عوض باندې میږې اخیستي هغې د هغې نه سودنې جوړې کړی دي. یعنې ډېره ګټوره و دغه
تاسو پکتیا کې فعالیت مومال ته سرته رسولی ده. په تېر جمهوریت کې هم تاسو مخکې موږ خبرې کولې په ځینو نورو برخو کې هم تاسو د ښځو لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې فعالیتونه سرته رسولي کوئ ښي وایي اورېدونکو ته چې دا څه ډول فعالیتونه وو چې ښځو ته مو معلومات ورکول؟
ما انتخاباتي کې مې کار کړی د هغوی عامه په باره کښې تبلیغات کړی ده چې مثلا انتخابات یعنې څه ګټه لري مثلا انتخابات په کومه طریقه کېږي. د صحت په بخش کښې د ټولولو طرفه موږ یو پروژه لرله د صحت په بخش کښې ترنینګونه ورکړی دي خلکو ته. مثلا ما خپله نه کاله ما د جندر بخش کښې مې کار کړی په یو کور کښې چې زه تللی یم مثلا تاسې باور وکړئ زه یو کور ته تللی وم جندر په بخش کښې زما کار کول جندر افیسر ومه چې هغه نارینه وو ښځه وو خاوند وو په کور کښې دوی خپله لور ورکړی وو حتی ښځې تر خبره هم نه وو چې دوی ما کېنه مالولې ده لور خو دې څه نه ده څه د تا پلار حق لري آیا دا ښځه په کور کښې حق نه لري دا یې مور ده د تا نه د دې حق ډېر ده ته ولې د دې سره تا ولې مشوره نه کوله تا ولې د خپل لور نظر نه غوښته. یعنی تاسو باور وکړئ د هغې ښځه او مېړه په ژوند کښې دومره تغیرات راغله که نه چې دا خپله منګل وو اخیر څه تللی وو منګلو ته تللی وو ما ته د منګلو نه چهارمغز را وړی وو چې یعنې تا د ترېنینګ په باره کښې یا تا د هغه خبرو په باره کښې له برکت یې په کور کښې ډېر تغیرات راغلی نو دغه یې تا شیرینی ده.
دا تاسو د جندر یادونه وکړله د جنسیتی برابری پخوانی وخت په پام او د اوسنی وخت په پام تغیرات راغلی دي په ټوله کښې کوای شئ چې داسې راته ووایئ چې په کلیوالي سیمو کښې د اوسني وضعیت کوم اغېز لیدل کېږي؟ یعنې ښځو چې هغه پخوا کوم کارونه د باندې د کور سرته رسول آیا اوس یې کولی شي سرته ورسوي او که چېرې پر دوی هم ځینې محدودیتونه لګول شوي دي؟
دا محدودیتونه خو رښتیا لګول شوی دي نورې صاحب ګوره دلته پکتیا کښې یو پکتیا کښې نه په ټول افغانستان کښې چې دوه بخش ته دوی ترجیح ورکړی شي یو د صحت او یو د تعلیم تربیې بخش ته. نور ښځې مثلا هغه مخکې څه مثلا ښځې به تلی په یو پروګرام کښې به یې ګډون کول کار به یې کول خپله وظیفه به یې سرته رسوله اوس هغه نسي کول. یعنې د ښځې حقوق اوس بېخي د پښو نه لاندې ده.
په کلیو کښې څنګه وضعیت څه ډول ده؟ تاسو چې کلیو ته ډېر زیات ځئ په کلیو کښې د ښځو وضعیت
په کلي کښې خو والا مخکې ښه وو مخکې ښه وو اوس بېرته هغه ظلم په ښځو باندې شروع ده. هغه لرګي دوی په خپل سر را وړي د پټي کار دوی کوي مثلا د مالو خدمت دوی کوي نارینه یې بس غوړ ګرځي ټول ظلم په ښځه باندې ده. مخکې خو به موږ ترېنینګونه ورکول نارینه به هم کېنوله دوه وروره دا د تا حق ده چې مثلا یوه ښځه چې راځي مثلا ته وړو ته را وړې د سر په سر یې واچوي دی په سر غرو ته جګوي نو ته نارینه یې دا کار باید ته وکړې دا خو ظلم ده دا خو ښځه ده دا خو حیوان نه ده چې ته مثلا دا د لرګوی پېټه په سر ګدي دا څومره غټ ظلم ده دا کار باید ته وکړې. یعنې مخکې به موږ تلو تبلیغ به هم کوله دوی سره به غږېدو ډېر تغیرات په خلکو کښې راغلی وو.
ستاسو تجربو ته په پام ښځې ته ډېر زیات معلومات ورکول شي چې دا پوه شي چې حقونه یې څه دي او که سړو ته چې دغه وضعیت بدل شي؟ په ټولنه کښې موږ دغه دود و دستورونه ډېر حاکم دي ډېر قوي دي د دغه وضعیت د بدلېدو لپاره آیا ښه به دا نه وي چې مثلا تاسو نارینه وو سره خبرې وکړئ؟
نوري صاحب زه تاسو سره نظر یم که نه د نارینه وو په فکر کښې څه غلط را د دوی نارینه سره دسې ورکن ته فکر ده که نه ته چې د دوی په مازغه کښې پیچکاري شوی که د نارینه ته څه معلومات ورکړل شي دوی ته څه ترېنینګونه ورکړل شي نارینه څه څه وایي ښځې مني
همدا خبر مکه هغه د لومړني انتخابات چې د کډیجل ولس مشري انتخاباتو کډیجل ولس جرګې لپاره انتخاباتو په تیر وغو کې نو د انتخابات سره دا موضوع ډیر راپورته کېدل چې خزو ته هر څومره آگاهي ورکول شي بیا هم تصمیم نشنی ولې هغه ناری نه ده حتی د یو قوم په سطح باندې ټول قوم جګیږي وایي چې شاته باید رایه ورکول شي تر دې حده پورې حتی فرد نشي کولی نو ټولنه په دغه شکل باندې ده
کار کوله کنه برا د سیناری نه اوس د اته د خزینه او کارتونه به ټولول د سجمی را به ول په خپل خواخ به ویل سه دا مثلا نیمه د کورنۍ د خزو کارتونه دی دوی اجازه نه لري خو د دویم ځل لپاره چې هغه یا ما دوی ته تبلیغ وسو دوی ته معلومات ورکړي نه ډیر خزي په یو تاسو باور وکړي چې د سجمی سه د لری پروتول سواله نه به خپل د رای سنټر ته ځان رسوله دوی ویل سه نه موږ د خپل خواخ باندې ترای ورکو هغه یوانی مناری نه و سیده یوانی مو زور واک وس مثلا ما خزه د سره په موزي زم د دوی کارتونه ز په خپل مثلا ولم یو جید دوی را ز خپل ورکم په دویم ځل لپاره دریم ځل لپاره خزینه ډیر پولیس و ډیر خپل کې پاسه خپل براتله هغه راګری محل کې خپل راي ورکول
مېرمن زیرک تاسو چې دوم د کلونه فعالیت کړی دی په جون کې لازمي وي چې هغه ورسته په یو خوږی خاطرې باندې بدلیږي یا په ترخی خاطرې باندې بدلیږي د سې لحظو سره مخامخ شوی یاسي یعنی خوږه خاطره د سې لري
شخصی پنتونونه مو ویلې پیسې مرکړه نو دا څنګه دغه موږ خواري ټوله پاسو
دا خوږه خاطره ده
سکله یې موږ ته په کومه ورځ د ادارې نه زنګ وکړ کنه د مدیریت نه چې په تاسو باندې زی او زیرې کوم په پښتانه سي تاسو پوهنتون بیرته شروع شو یعنی ډېر د خوشحالي ځای اوس موږ یعنی امیدواري د موږ پیدا شو خو بس کله چې موږ پوهنتون خلاص اسناد هم لانه واخیستې چې بیرته بندیز ولګېد نو هغه یې بیا ډېره ترخه خاطره ولې
بله بله مېرمن زیرک خبرې مو ډېرې وکړلې که په آخر کې دی داسې نورو ښځو ته پیغام لري په تېره بیا هغه چې تاسو دغه له فعالیت سره تړلي دي تاسو یې لاسنیوی کړی دی او په ټوله کې مثلا دغه اوس چې ستاسو غږ اوري د افغانستان په نورو سیمو کې دغسې ښځې دوی څه کولی شي دغه مرستې چې ورسره شوي دي آیا دا د دوی لپاره الهام بخونکي دي چې کولی شي په خپلو پښو ودرېږي او د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ وګټي؟
موږ هغه زیاتر د بس وسیسو څخه حق غواړي اوس غواړي چې اروپایي حق وکړو نه 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 موږ حق اسلام چې موږ ته راکړی چې دوی اوس فعلا په دغه کلي شرایط چې دوی هغه خپل حق حقوق لاسته راوړي دوی ته ډېر شی ده او زه همیشه وایم دوی باید با جرأت وسي با همت وسي افغان ښځې باید خپل جرأت او همت له لاسه ورنه کړي بس کمرو خو هغه به د الله له طرف وي
ډېره زیاته مننه انارګل زیرک چې په دې خبرونه کې مورا سره ګډون وکړ د ازادي میلمه او تاسو د نورو بریالیتوبونو هیله کوو په دې هیله چې همدغه څه چې د بېوزلو ښځو د کونډو او روندو لاسنیوی مو کړی دی همدې کار ته دوام ورکړي یوه دنیا مننه چې په دې خبرونه کې مورا سره برخه واخیسته
دی.